ಮಯಾ ಪ್ರಾಕ ಮಹತ ಜಂಗ ವರ ಕವ ರಂದು ತಪಸ್ಲ ದೆ ದಸೂಲ ರಂಗ ವರ ಕವ.
په هنر جاج کې ل لیکوال او ویاند صاد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلی یو.
دغه سټیج والا د سیو څوکی چې خلک د وینا نه خسته شي یم د تسترګي چې وز د دې سړي په سیده سټیج والا به را پاتېږي
دا به
څه خوي.
بالکل په فنکار برخه کې ل پیغلی شاعری او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغه په فن غږیګو
ورزله ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورزه ساتلې به وینه به تیر ما به ژوند په دیواله مخ کړی.
په زرپانه کې به نور البشر نوید ته د اروخاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنۍ لیکل شوی جواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منز نه څوک را پاڅید د دې اترو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
پوره دوه ویشت کاله وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اوازه خپره شوه او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د آریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولی. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکوري او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلی وي. د هغه خولي به مو دا لنډې اوریدلی وي: په لار زم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنګ کې رنګ و. له هغه راپاتې څو لیکونو تک چیرې خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنګ به پکې لورای وګورئ. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر و، نو ځکه خو یې د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید ته په لیک کې څو لنډۍ هم لیکلې وي. او په خپلو ویناوو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړی مینوال و او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډیره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبا بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکي کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناڅه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې، خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوی ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمیر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. د غراس په دې کتنه کې په هان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندې کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقېږي، د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایریکټر ماری کلیمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یو بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجده جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالی او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندې خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناسی او غونډی جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږ کې ونیسو او وایو چې زما دینی وروره افغانه تا وجلې نشو، افغانستان وطن نور دې ورانه ولې نشو.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسی ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر مؤثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر مؤثر دي، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي، هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دولت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناسته او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سوله ځای نه شي.
دغه راز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي، شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنیتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا دغه شعرونه تاثیر گذار دي، دغه شعرونه تاثیر کوي.
په ورته ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وایي چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعره هدف هم دا چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره چې په وطن کې سوله راشي هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د دریز یا سټی چارې مخته وړل او د یوې غونډې کنټرولول ځانګړی هنر او پوه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډې ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولې غونډې د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعد الله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټیج چارې مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټیج چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو کړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا برته د کومې مشاعري یا غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغمنه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کینو، مشران خلک به ناست دي، بیا به موږ راپاڅېږو. د کېناستو د سټیج د راجې کېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ هغه کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په قلاره قلاره چې موږ مجلسونو او د مشاعرو کېناستلو، بلاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه د سید جمال الدین افغان ادبي بهیرو. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، نو بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست چې زه به څوک راواړم خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی.
بالکل،
هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ته چې راپاسې کې خلکو مخکې ودرېدل
بیل زور غواړي.
نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته راوسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څخه سټیج وچلیږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده کړو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بیرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي وو ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګڅه ونه کړو، هغه په قلره قلره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایي کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو راغونډه کوله، خامخا به ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د ماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزال ته وایم هغه انتخابو. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم، زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناس خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک وي چې خلک د وینا نه خسته شوي همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي،
هغه
څه ښه وي.
بالکل،
نو که هغه هم خسته کړي او هلته وینا هم خسته کړي، اورېدلي یو دلچسپه نه وي ورته، نو خلک ډېر زر تنګېږي.
څو ورځې وړاندې زموږ یو کشر دی، هغه ویلي چې زه سټیج چارې په مخ وړم، خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزه را باندې راځي، راپېږم. نو هغه به زموږ دغه پروګرام اورېدونکی دی او خامخا به هغه اوري. نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او راپېږي، دوی ته څه کول پکار؟
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو لپاره. هغه خلک چې ویناوې کوي هغوی ته هم دا مشکل دی، هغه خلک چې سټیج چلی هغوی ته هم دا مشکل دی. خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته بیا دا مشکل ډېر هغه دی، هغه باید هغه نه باید داسې وشي چې دی هغه شي، ځکه ویناوال خو داسې چې هغه کې د شاول زل د وینا کول سره مخ شول سټیج والا خو دایمن سټیج چلی
بالکل
او دا غنشي یو غدا د چې زخپل چې د سه حالت سره مخ کیږي مشي مثلا بازی وخت کونډه کې زرګونه خلک ناشتي سړی تحصیل خپل سټیج والا تحصیل لاندې راځي بازی وخت استادان ناشتي بازی وخت خلک نشي درهنمایي کړي کنه سړی به تحصیل چې دلته دویم ناشتي او سټیج زخپل هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي هغه کتاب چې ما ژباړل دي هغه یو هندي لیکلو هغه یو خبر ادم چې هغه خلک چې وائنا کی کہ سٹیج چلی او دوی تاثیر لاندی راضی کله چې دوی سٹیج تر اوخی جی د ناس خلک چې څومره دی کده خبرې کی او که غزل وی که شعر وی یا مقدمه وی د ناس مخه ته خلک چې څومره دی ټول ته باید وګوري اکثره خلک دې تاثیر لاندی راضی چې څنګه سٹیج تر اوخی زمي خامخ سړی ته متوجی شي د کو وی که اوس بل خو مخ واړو ما یا دې خو وګورم کنه د ټول حواس یغه شی بیا
وری
ګډ ور شي دی نه نو دی لپاره زه خپل اداکار کوم زه سټیج ته وخیږم زه ټول خلکو ته ګورم سړي ته سترګې نه باسه نه سیواري شاوخوا ټول خلکو ته ګورم کنه هغه ناس خلک به دا فکر کوي چې د سړي په باجوره ته زه کچې ټول خلکو سره سترګې مخامخ کی دا غزل چې وي دا خلک راغواړي دی ټول ته ګوري دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي لکه دا کتاب خبر هم دا د ما تجربه کړې خبر هم دا
بل مسله دی د غک کم کله کله تغییر راځي چې ډېر سره تر تاثیر لاندې راشي دا غک بدل
شي غغم کم ډیر تاثیر د سړي راځي او لاندې غم څوګي ته ناس یو غم در باندې خوږي چې سړي ډیر تاثیر لاندې راغله دی په سټیج کې غیر کوم مقدمه وای دی او شي پر دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه به لیکلي در سره وي دا غي نه پس ځین خلک چې ډیر خطا کیږي په اصطلاح سټیج چارت نه غړي وډي کیږي او دا خبرم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلان کې ویناوال ته بر بلنه ورکو چې راشي خپل وینا راووروي
دا ټول لیکلي
دا ټول لیکي به دی وخت بازي وخت دې نه د نوم غلط شیل تر بل چا چې پاس ویل هغه به دی کې وي دا پاغي کې وي اغه شان چې هغه طبيعي دي مثلا څوک راغواړي کدا جمله ته مکمل لیکي دا بعضي خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي
فطرت سره ما خوستا د ډېر غونډ کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولې په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وای لاغه ورسه چې تکم شعر وای دغه اړوند یا دغه موضوع اړوند یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل پکې مراد کیږي دا څنګه کول شو چې
موږ لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښي مطابق سټیج وچلې یو دا چې تا ته باید کوم شاعر ای نو څوک چې به ګډونوالي مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژنې او شته شاعر نه لستی هغه به له خبره د هوکا مشهور شاعرانی او تا وی په خپل شعرونو راو غاړي یو په وی د خداسیر کې بل دی غونډه ګډونوال د استاد سټیج چا ډیر خوند ورکي
خوند ورکي بالکل
بل چې څوک راځي هغه ډیر په ځوغ باندې راځي یو ک داسې چې مثلا یوست دوه ناو لړۍ ال ته څوک داسې خبرې وکي چې بیا تا سره دا غي مثلا ک د غونډې په خبرې وکي ک تا سره به د مغي حالات چې د پیغه کېدل مطابق یو ټپي یو غوره خبرې یو شیری غور پسې وي مثلا دا ډیر تاثیر کوي او بعضی وخت کوغړی چې بیا لګ نورم دا غونډه غشي مثلا بعضی وخت مونږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګور چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی په اصطلاح په کې تنګ شوی دی بیا په کې ونی مټوکم سړی کولای شي ډیر په جرأت باندې یو تنظیم شیرم په کې ویلای شي چې د خلکو د روحیات او غټ باندې خطا سیر کې او ډیر خی بدرګه کوي
یو ورسته پښتنه په دغه برخه کې کوم ځکه اکثره وخت خلک پښتنه کوي په دې برخه کې کله نه کړه د سې چې غونډه شروع شي په غاولو کې ډیر خپه جوش او خروش رواني کله چې د منسر سې یا پایت رسې بس ډیر بیخي د غش بی خوند شي د دې غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي چې
د غونډې بارزخت کول د غونډې دلچسپ کول د غونډې په جوړ پوری کول د غونډې مسلې په سټیج چلوونکي پوری تړلې دي کته په اصطلاح باندې خلک امغه د موضوع مطابق خساتل مثلا د خلکو مزاج دا دی چې مثلا کتاب په یو داسې غونډه کې چې هلته قومي مشران او علما او سپینګیري او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډېر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی په مزاج نه وي برابري، دا خلک دا غونډه تر کوي، دا لازمي خبره ده. هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون هغه شي پکې، خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي هغه کوم منځ کې چې ته شعرونه وې هغه ریوایناوې وې هغه اقوال وې پکې، هغه د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی علیه السلام همداسې د صحابه کرامو همداسې خلفای راشدین همداسې اسلامي نعت یې همدې کلامونه په منځ منځ کې ورته وې داخل دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې کته په زړه پورې شعرونه وې په خندا یې چلی دا سټیج، یو نیمه ټوکه پکې کې، یو نیمه تفریح پکې کې، یو نیمه خټپه پکې وې، هر شاعر د هغه په شعر باندې راغواړي مثلا، نو خلک دې سره بیا نه تنګیږي. خو القاب سه استعمال شي د هر سړي دپاره یو ډېره مهم مسله دا ده چې دا صحیح ده چې غبوي بعضې خلک یې نه مراتی په سټیج هغه کې، خو دا القاب استعمال هر سړي دپاره
بالکل،
لکه زه خپل هغه القاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تاند او پلان او دا که شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغواړو که نه چې غزل ووایي مثلا د مشر د استاد دپاره د مغه د هغه رتبه د دی هغه د هغه کوم نوم چې دی صحیح مثلا که هغه علمي رتبه لري که هغه د علوم اکاډمۍ غړی هغه رتبې بیلې دي هغه د رتبې سره هغه د منصب سره د موقف سره که مونږ تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي پرې ګډون وکړي که مونږ ځکه زموږ د غونډې ګډونوال دی نو که هغه مونږ په ښو الفاظ باندې راوغواړو کوم هغه په هغه باندې نه کوي خو ده باندې ډېر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضې خلک دا شان بیخي نه مراتی داسې وچ کلک نوم اخلي چې هم په هغه راتلونکی سړی چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي، همالته چې حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغوی ډېر بد تاثیر څومره خراب الفاظ کاری ورته.
شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالی احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسي ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیرې اسانۍ او جرأت سره کولی شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له شفیقي خپلواک سره خبرې کړې.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کړو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مل دی؟
دا ماته تل عجیب وي چې کله یو څوک راته وایي که نه چې لکه د څو وخت نه شعر لیکي یا نه پوهېږم څنګه دې ورپام شو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام شو، خو زما څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و، بیا دغه ټولګي کې به ځینې درس به راکوه، هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو، یعنی له هغه وخته مې ورسره علاقه وه یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې. داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالویه شوې یم، یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی. او اوس له 2014 نه را په دې خوا، حتی له 2014 نه را په دې خوا، د 15 کاله کېږي چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم. غزل مې نه دی لیکلی، څلوریز مې نه دی لیکلی، او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی، لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم. نو تقریبا دمغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی، سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې؟
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي، پاتې خو شعرونه نسو. خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه.
او د دلته یو څه به وي را سره. د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و، او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه، یعنی یوازې مرګ نه دی، بلکې نور ډېر شیان دي. زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتور یې لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه یې لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې هغه دی
او روی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مین نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو، زړه د زما کې سوب سي نمري نه دی خبرګي کب سترګي زما د غاړې ډنډ کلامبي یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګردیم یو نیم وخت روح لمنه کړي ورټوله یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نسکښتي ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم نه مې ځان باندې باور وي نه په هغه په ځان باندې نارینه چې زما او زما غوندې د ډېرو برخلیکې سپینو ګوتو کې نڅېږي زما ذهن کې پښتون اتڼ جوړ وي زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم دغه خونه زما نه ده نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی نه د دغو کور بامونه نه د پورې بڼ ګلونه زه خپل ښار کې مسافره بې وزره یوه کوتره غوسه کېږمه سری شم چې ستا زړه یې درشین کړی غږ مې لوړ شي ته یې وکنج ته تکه شي زه له بحثه ځان پنا کړم زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ ښویېږي ته له ډاره ته له شرمه له خولو جګېدی نه شي ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شي ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شي چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر ځاڼو ته وسپارې زما مینې زما مینې د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ جنګ مې خوی په بله کړی ته پوهېږې او که نه خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم
واه واه د شعر کې خورا درد پروت دی او یو خبره خبره چې د شفیقي په شعر کې دی هغه د احساساتو هزي بیانول دي څنګه دی وکولای شوای د نورو خزو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي دا د شعرونو یو بیلګه یې خو په نورو کې د ځینې نوري خبرې هم راخستي چې یو خزه یوازې نشي کولای
خزه هر څه کولای شي ما خای دلیل دا چې زه له ډیر وړکتوب له پښتو لنډوي سره بلد وم او لنډۍ خو ته بندېږه کې خو د هېڅ شي کمی نهشته که نه په څه ډول چې بیان سوی دی د هنر اوج دی زما لپاره بیا زه نه پوهېدم حتی هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې به رانه کېدې زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حد اقل په خپل نوم یې نه کوي حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ سول هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي ډېرې نه پوهېږمه داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه همغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل نه عیارېدل بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي بیا هغوی به لکه مشوره به یې همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی که نه اوس پرې پښیمانه یم زه نه غواړم ځان سانسور کړم زه غواړم وی لیکم زه غواړم خو ښایي به یې خپاره نه کړم ښایي به یې شریک نه کړم خو نه غواړم چې وی نه لیکم
فلی چې لاس دې نه راکاوه او باټي وی څارمه دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي
د لومړی نوم ما نه دی ټاکلی هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک کوم هم دوستان و دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوه او باټي وی څارمه دا زما باټي وی زما خوښېږي باډي وی داسې دي چې زه تل ورته ګورمه ما ته انسان را په زړه کې الوت کولی شي لوری ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځنی ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډیوه چې تار تعریفوي، نو دغه ډول نه پوهېږم. ما تل په باډیوه کې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم، که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي. نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم، نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و، په بام درېږم باډي وی څارم، نو دغه نغه سوی ده.
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوی وي. ځینې وخت داسې احساسېږي، ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکې، نه شعر کېږي، خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ماته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان یعنی ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هلته پاتې شي، ډېر وختونه هلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړي، او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسان هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کې، نه فکر نه کومه.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړي په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تیریږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس په ځان خواري مه کوه. سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منه مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد واوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تیریږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یوه اخبار کې یو کالم د ماته غوښته تر سرلیک لاندې لیکه. د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پروان بحران او جګړې څرخېدل. د دغه کالمونو یوه برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه، نو له همدې عمله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندینې لیک او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو. محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوږ شوم. که تاسو ما وطن نه دی لیدلی، ولې د روان زمان په څپرکې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ مګر ما هم ته نه یې لیدلی، خو انسان ته ستا د درد او رنز نه ډک احساس کی او صد فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کی هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتما به ستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دا د ستانوید خو زه ما ته هم غوږ شه، زه په لار زم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. خدا ګرځي دا استقامت او د غرسی نه غواړي، نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا دې د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. نوید ته غوږ شوم، تا ته هم غوږ وم، خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه، په لار زم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه. رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده، د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې. د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړو، خو تعبیرونه یې بدلو. چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل، او چا د کرکې په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم. زلمی شوم ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم، او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ، او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خلا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی و په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه په لاره ړنګه بنګه درومم، دا مستي نه ده، د یار غم خوړلی یم. اے ته مې واورې دي، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو په رښتیا هم تا ښه منطق وړاندې کړو. څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده، نو فکر مې کاوه چې له لوی دریاب خو کوچنی ویاله ښه وي، په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي، پیچومې او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي، او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې، ته ولې غلې وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالی اوبه مې وړي شړا راځي نه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا پکار ده. هو، تا اوس زما خوار وطن نه دی لیدلی، تا خو د زړه له درده نوید ته ویلي وو. ولې د روان زمان په څپر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ ما ته دا جمله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي. ځینې ښه پټ شول، او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغسې نه یم جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یم. ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې. د زمان ګردجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق رانه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي. دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روحه ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اے پوهیږي، نن ستا د عظمتونو، ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نه شي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي و چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دي نه. زه نیم جام ته نیم خالی جام نه وایم، بدبین نه یم او نه هم ناهیله یم، خو لکه څنګه چې زماني فرق کوي، همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډېر افسوس سره وایم چې نه هم څنګه ګل شو او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څنګه په سر کې کومې سری غټې لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر می واخل خوګ یاره لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا وستا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رډیو مجلې د ورخمین خیال د یولسم سورت په دویمه برخه کې مواوري دل چی د کک دربار ته د ساکانو لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالې شوو. کک په ډیر حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان د خایسته او لوی خوم ته حیرانو. دا چې د دولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
لوی خم ایخای دای ده کک در مخی خکوله ده فانوس زلای دت باند زلی گی المر ده غرون و شاعت و رو رو پنا کی گی ما خام لند ده او ده کک خاطر خمار ده نوی خم نوی هومات تلوار ده لاسی و رو رو پر زرین سرپوخ را وکیخ ده شاه پر و مهر و ممی پزیر پرانیست د سرو زرو پر سفر رڼا پړقیږي چل چراغ د فانوسونو پریوریږي د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو د هما اترې هیڅ تر مشام نشول د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله نوي اتر څه خواږه آه څه زړه وړونکي د سنځلو د ګلونو په شان اتر نه د اصلو ګلابونو په شان عطر د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټوګریوانونو په شان عطر. کک حیران شو، کک سا وویسته ژوره له ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی د هوس له سپین مرمره یې تراشلی د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته د کک خود نفس چپ ورکل گریوان تا دیدی پوست بدن خوک پشوند تیر شو دشیدو پا جام کی پانی ده گلابو داس سپین که گلابی مخور نگدی شو پهلوانی ده جنت هوا تا بوت یو نفس بیا ده جوان سبا تا بوت سترگ پرانستل کک شاته خیز کر ده خکلا بللن بی مخت راغله د ښکلا بللن به مخت راغله خدای په څه هنر وښکلې جوړه کړې د خدایي هنر جلوه مخت راغله تور زلفې ول ول پر سپینو ولیو هر اندام یې لکه موج د پسرلیو کک ترور شو کک نوار و پار خطا شو یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو خوم نه ووتله تاو له کلن بشوه ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه یو زرین نازکه تاج پر سر ایښی مخامخ پرې سور یاقوت لکه سکروټه ښکلې سترګې یې چینې وې د رازونو هسکه غاړه تکه سپینه لکه بته په اوبرنګه آسمانی جامو پوښلی لکه لویږي شرشره پر سپینه بکره تر نازک کمیس هر اندام ښکاریږي د هوس زلزلې راشي چې خوځیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي سپین بدن تا تر نیلی رنگ جامع هاخوا چی خوریگی نخوڑل کوی در جلونو چی قدم واخلی او کل ادا وکری هر اخوا چپی خوریشی در اترونو غواری کک چی دیخ کلات پگوندوشی مست هرمنشی ورتراشی بچپوشی
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټ ک ای او ار جی